السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. تاندې څنګ او درسي ساعت. په تاندې څنګ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی د افغان کډوالو او هغه کسانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې پاکستان د هغه هیواده راشړلې دي. د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې وروستی حال مو هم اخیستې، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار موضوع را برسیره کړې او غوښتنې کړې چې باید د دې ستونزې د حل لپاره نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبرې وکړي. د آسیا پاسفیک سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې د ساحوي دفتر مشرې کانی ویګناراجا پرون د جاپان له ان ایچ کی خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې اړه له طالبانو سره ډیالوګ وکړي او د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي. میرمن ویګناراجا همداراز د افغان میرمنو د ذهني روغتیا او په کم عمر د نجونو د ودونو په اړه هغه هم په داسې حالت کې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خورا زیات خراب شوی اندېښنه څرګنده کړه. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې په تدریجي ډول لومړی د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، ورپسې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او له هغه وروسته یې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې. د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ایران د کورنیو چارو له وزیر سره په پرونیو خبرو کې د سیمه ایزو ترانزیتي پروژو په ګډون د یو لړ مهمو مسایلو په اړه خبرې کړي. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د ښاغلي برادر د خبرو په اړه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې دواړو لورو د ایران له چابهار بندر څخه تر نیمروز، هلمند او کندهار پورې د اورګاډي د پټلۍ د پروژې په اړه خبرې وکړې. خبر زیاتوي چې دواړو پلاو د افغانستان له لارې له چین سره د ایران د اتصال او د افغانستان له لارې د ایران په وسیله د عمان له بحیرې سره د ازبکستان د اتصال په اړه هم بحث وکړ. د ښاغلي برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی د شنبې په ورځ تهران ته ورسېد او په تیرو ورځو کې د ایراني چارواکو سره کتلي دي. د یاد شوو پروژو د پلانونو او نورو جزئیاتو په اړه ډیر معلومات نه دی ورکړل شوی. د ایران په ګډون د نړۍ هیڅ هوا تر اوسه د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي غزه د ماشومانو په هدیرې د بدلیدو په حال کې ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا ښاغلی ګوتریش د دوشنبه په ورځ خبري اعلان ته ویلي چې د اسرایلو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې ملکیان، روغتونونه، د کډوالو پندغالي، جماعتونه، کلیساوې او د ملګرو ملتونو ادارې هدف ګرځول کیږي. هغه زیاته کړه چې هیڅوک خوندي نه دي. د ګوتریش په وینا حماس او نورو وسلوالو ملکیانو نه د سپار په توګه کار اخلي او اسرایلو خواته توغندي توغوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس لخوا د برمته شوو اسرایلیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. بلورته ملګری ملتونه وایي چې د دې سازمان د مرستندوی موسسو اتاتیا تنه کارکونکي د اسرایل او حماس ترمن په جګړه کې تر اوسه وژل شوی دی. سازمان په غزه کې دوربند لپاره غږ کړی دی. ایتالیا غواړي د هغو کډوالو لپاره چې د سمندر له لارې د هیواد سواحلو ته رسیږي په البانیا کې مرکزونه جوړ کړي. د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلیونی پرون وویل چې دا مرکزونه به د روان 2023 کال په پسرلی کې پرانستل شي او د شاوخوا 3000 کډوالو د ساتنې ظرفیت به ولري. میرمن میلیونی همداراز د هغه پلان څخه هم پرده پورته کړه چې هدف ایتالیا ته د کډوالو د مهاجرت راکمول دي. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې نن د استرالیا له ځواکمنې لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه د ماسپښین په یوه بجه د ممبئی ښار د کرکټ په سټیډیوم کې ترسره کیږي. د ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی نننۍ لوبه ډیره مهمه بللې ده او ویلي دي چې دوی به د یو ټیم په توګه خپل مبارزې ته دوام ورکړي او خپل هیواد ته د ستنېدو تر وخته به آرام ونه کړي. افغانستان په خپلو وروستیو څلورو لوبو کې د انګلند، پاکستان، سریلانکا او هالند په ماتولو سره د نړیوال جام د لوبو په جدول کې شپږم ځای خپل کړی، خو نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره باید نن استرالیا ته ماتې ورکړي او د جمعې په ورځ له جنوبي افریقا څخه خپله بله لوبه هم وګټي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې مخکې درته ویل، د دې ساعت په ډیره برخه کې تاسو د تاندې څنګه او درسي ساعت خبرونه اوري، خو راځو د دې پروګرام خبري برخه ته. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر فلیپو ګراندی د هغو کسانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې پاکستان له هغه هیواد افغانستان ته راشللې دي. دا په داسې حال کې ده چې د شمیرو له مخې تر اوسه له پاکستانه نږدې 3,00,000 افغانان هیواد ته راستانه کړای شوي دي. دغه راستانه کړای شوي کسان هم له جدي ستونزو سر ټکوي. تفصیل له احمد تکلاور.
له پاکستانه د 3,00,000 افغانانو د جبري ایستلو په الګوله کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی ویلي د افغان کډوالو لوی شمیر چې له پاکستانه په زور ایستل کیږي له لویو سختیو او ګواښونو سره مخامخ دي. ښاغلی ګراندی پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلی چې افغانستان د یو بشري بحران په منګلو کې دی او بلخوا ژبه پرې را روان دی. ګراندی پر پاکستان غږ کړی چې زیانګالو افغانانو ته د خوندي ژوند د برابرولو په خوانی دود ته دوام ورکړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه وروسته له هغه پیل شو چې د پاکستان لخوا افغانانو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی په یو ویډیو کې چې پرون د طالبانو تر ادارې لاندې بختره جنس خبره کړه، اټکل کوي چې د تورخم او سپین بولدک له دروازو له 300 زرو زیات خلک افغانستان ته ستنه شوې دي. همدارس د طالبانو د حکومت د رسنیو مرکز خبر ورکړی چې د سپتمبر له 18 نیټې څخه تر پرونې ورځې پورې یوازې د تورخم لاره شاوخوا 200 زره افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوې دي. د بیوزلی افغانستان لپاره چې خلک یې لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، په یو ځل د دومره ډیرو کډوالو ځای پر ځای کول اسانه کار نه دی. د کډوالو چې په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوي په تیرو څو ورځو کې بدې ورځې ولیدلې. نصر الله چې تازه له خپلې کورنۍ سره راستون شوی او اوس په تورخم کې په یو لنډمهاله کمپ کې اوسي، ازادي راډیو ته وویل
دا کوم ځکه چې موږ دلته خو نو د باتروم درک لګیږي، بس دا موږ حال لته تاسو په مخامخ د جخړې خاورې او بس منګي دا خپل بسګوناسي ما شومان را سره دي او دا وامه ډیر خوشاله دي. کوم چې د پښتانه دي زمونږه خقدر او خو عزت او کو دا موږ له خو مطلب د روټي بندو بس موږ له کړه د خود حکومت د خوانه د هیڅ قسم سہولت نشته دي، بس دا خړې خاورې دي ناسې په سره د زنانو د ماشومانو.
له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د جبري ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت عملیات له هم په جدیت سره روان دي. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور چارواکو د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی چې بی اسناد افغانانو ته د کورونه او دوکانونه په کرایه نه ورکوي. د راپور له مخې د معاملاتو د لارښوونې دفترونو ته ویل شوي دي چې بی اسناد افغان کډوالو ته د کورونه په کرایه نه ورکوي. راپور زیاتوي چې چارواکو دوی ته خبرداری ورکړی چې که سرغړونه وکړي نو سزا به ورکړل شي. لویدیځو دولتونو او د بشري حقونو نړیوالو ټولنو په وار وار پر اسلام آباد غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه بدله کړي، ځکه دوی د هغو افغان کډوالو د امنیت لپاره اندېښنه لري چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي، خو پاکستان دا غوښتنې له پامه غورځولې دي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاورې او بس منګي دا خپل بسګوناسي ما شومان را سره دي.
اوسه دی رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي، خپل استونزې بیان کړئ.
فلحال خوشې ما یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 24 12 12 40 01. د پیغام سبتون کې ماشين شميره 00 24 12 12 14 15.
اوریدونکو اوس هم د غزه او اسرایلو د جګړې وروستای حال درکو. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دغه هیواد بل جګړې وروسته د غزه ټول امنیتي مسولیت پر غاړه واخلي. فرانس پریس خبری اجانس د نتنیاهو په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی د برمته شو اسرائیلیانو له خوشی کېدو پرته به هیڅ ډول عمومي اوربان و نشي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي غزه د ماشومانو په هدیرې د بدلېدو په حال کې ده. د رویټرز خبری اجانس په وینا ښاغلی ګوتریش د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي چې د اسرائیلو په هوایی او ځمکنیو بریدونو کې ملکیان، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جوماتونه، کلیساوې او د ملګرو ملتونو ادارې هدف ګرځول کیږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. د ګوتریش په وینا حماس او نور وسلوال له ملکیانو د سپار په توګه کار اخلي او اسرائیلو خواته ړانده توغندي توغوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس لخوا د برمته شو اسرائیلانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. روسه تر دې چې حماس وسلوالو یو میاشت وړاندې پر اسرائیلو په برید سره 400 کسانو وژل او له 200 زیات نورې برمته کړل، اسرائیلو پر غزه بریدونه پیل کړي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه له 10,000 ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4,000 یې ماشومان دي. بل لور ته ملګري ملتونه وایي چې د دې سازمان د مرستندوی موسسو 80 تنه کارکوونکي هم د اسرائیلو او حماس ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
فوګوریدونکو ته نسانګی تستړی مشي په روانه خبرونه کې پر دې غږیږو چې ځوانان ولې له ځان سره بې احتیاطي کوي. داسې بې احتیاطي چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
مغه صدر ونی وو زبات شوم کینی مړو
ته دې نشه تاب راوړې بل لغټه زوړې دیم تاب راوړم ته ټول دې ځان سره ځنم کې
هغه کول شي ورزش وکي نو بيوکي هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټرز غلوی او لنور سره سیالي کوي. امکان شته چې خپل او د نور ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یې ځنه وی خو د سندونو او بندونو ډیر او بو ته ورغړېږي. سکروټي پلاس کې نیسی، څلور یا پنځه سیګریټه په یوه وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځانورو ته خو غیرتي وخی. خو د ځوانانو دغه بی احتیاطي ډیر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځواني کې هم دغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی وو.
یو وخت په یو خو بو ولم بيدم نو ما په دماغو درد شو. د هغه نه مو تقریبا درې میاشتې درې نیمه میاشتې ما بيماري تر کړه. به مې ډاکټر سره چې مشوره وکړه هغه وی چې پر اتلونکو کې دا سیونه کې دا د اعصاب زنه نازکې رښتې دي چې په دې وخت کې غپلش کې یا انسان هغه سي کامل شعور لمنځه سي. بیا یو وخت موږ ملګری یو پروګرام کول چې لاړ شو مايان ونسو نو شینکې ورته ای په کوزي پښتونخوا کې پاره کې یو ډاند وو چې دا ډاند ډیر داسې او بیا رامي خریدې اندازې نه لګیدا. خو دې ته موږ یو بم وچول او مايان چې و راځک شول کې دې بم سره به و ششول. نو په دې وخت کې ما دا غته ورټوب کړو. دلته چې ما ورټوب کړو تقریبا ز 3 نیم متر 4 متر لاندې ډوب شوم. خو بیا زما کې توان رسیدم. اها دا وای چې ما سره ملګری ډیر وو یو څو کسان ورټاب کړو. یو مې چې ونی و هغه مې ډوب کړو. بل مې چې ونی و ډوب کړو. یو د کمر په سر ویلاړ و یغه خپل اغه واچولو صدر واچولو چې ماغه صدر ونی و زبات شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپل ځواني دوره د لیونتوب دوره بولی خو باورې دی چې د پوهې لاړې ریدو ورسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې دا سی و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړ نه و چې یو څوک داسې نه خالو نه ژغورلای وای او داسې کورونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کورونه کوي یو لیونتوب حالات و غلطه. او شکر دی زمونږ هیواد هر ګډ سره تعلیم رسیدلې پوهه رسیدلې ده. اوس خلک پوه دي ان شاء الله داسې کورونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلی پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوي خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسیدونکی احمدین آزاد د یو ځوان کیسه راته کوي چې د شرط د ګټلو په خاطر خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک زمونږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکر خپل مینځ کې شرط لګولې و چې زه د سین نه غاړې تیریږم او بس مال یو پیټه یا دوه پیټه مرمۍ چې خپل مینځ کې شرط لګولې دا غراکې مال نو دې